د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستانی پوز د جګپړو چارواکو پرول پنده خار کې شوې د پرونه غونډه پاړاوري د غراس په پیښور کې د پاکستان د نیمه پوزي ځواکونو د افسر پر گاډي د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه د چارو د پوهانو د څرګندونو په افغانستان کې د ملي او والی حکومت پر جوړېدو د پاکستانی سیاسي ګوندونو د عکس العملونو او په کوټه کې د خبريالانو لخوا د نه خړلو د پیل شوي 15 ورځني احتساب پاړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم دراورو خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي. د خبرونو سرټکی د پاکستان د مسلط ځواکونو مشرانو د ترهګرۍ د ختمولو په اړه خپل ژمنتیا بیا وښوده. په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژل شوی او امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونو ته ادامه ورکوي. پورا خبرونه د پاکستان د مسلط ځواکونو مشرانو په ملک کې د امنیت خوندي ساتلو د بشپړ حکمت عملي د لانی ترهګرۍ د ختمولو یو وار بیا هوډ ښکاره کړي. د رادیو پاکستان د خبر لمخې د اراده د نه پورس پر اول پنده کې د مسلط ځواکونو د ګډې غونډې پر مهال ښکاره کړي شو. د غونډې ګډونوالو د ترهګرۍ پر ضد روانې هڅې وستایلې او د ضرب عذاب په نامه په عملیاتو کې په لاسته راغلو بریاوې بلاسترغلی بریاوی وستایل. په دې غونډه کې د پاکستان د پوزمشر جنرال راحل شریف او نور لوړپوړو جنرالانو هم برخه واخیسته. په شمالي وزیرستان کې 19 نور وسلوال د پوز په عملیاتو کې وژل شوی دي. د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل وپاڼه په دې اړوند یو خبر خپور کړی چې ورکی راغلی په غلام خان د ګربز سره نږدې په ډنډي کچکول او د پښت زیارت سره نږدې په مانا سیمو کې د نهې په ورځ د پاکستان پوز د وسلوالو پر پټنځایونو بریدونه وکړل چې په پایله کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. د پاکستان پوز د تیر جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نامه عملیات پیل کړي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وژلو شو کسانو شمیره 350 او د ژوبلو کسانو شمیره 640 ته پورته شوه. په ننګرهار کې د حکومتي عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په سهار مشال لډیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو ته دغه تلفات په دور بابا او شیرزاد ولسوالۍ کې اوریدلې دي. د نوموړي په وینا په دور بابا ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د 2 ورځو لپاره چاڼیز عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 15 وسلوالو وژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. د همدارنګه زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې بیا د سه‌شنبه په ورځ په مرکه خېلو سیمه کې د حساب ځواکونو عملیات وکړل چې په ترڅ کې 8 وسلوال وژل شول او 3 نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو د تلفاتو په اړه مشال لډیو ته سند ویلي. د افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان وایي د ملي وحدت د حکومت د کابینې غړي به کار اهلکار ته د سپارلو پر اساس تشکیلېږي. طاهر زهیر د سه‌شنبه په ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل د ولسمشر له لوړې له مراسمو وروسته به د کابینې د جوړولو کار پیل شي.
په مجموع کې د نوي ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه کارونه پیل سي. د وړتیا، کاري تخصص او ژمنتیا اصول هغه معیارونه دي چې د نوي کابینې په تشکیل کې په پام کې نیول سوي.
ټاکل شوی ده چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د راتلونکي دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. تاسو له مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د نړۍ د 140 نه د زیاتو هیوادونو مشران په بحث کې برخه اخلي. تمه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا مخې ته راغلي ګواښونه به د ایجنډا په سر کې وي او همدارنګه په لویدیځ افریقا کې د ایبولا وایرس د خورېدو او په یوکراین کې د روسیې د جارحانه برخود په اړه به هم بحثونه وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د هغو ویناوالو څخه وي چې په لومړۍ ورځ به د ملګرو ملتونو اسامبلۍ ته ویناوي کوي. په دې غونډه کې د ګډون کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون نیویارک ته ورسید. نوموړی به د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوډ ښکاره کړی چې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې په شام کې د یادې افراطي ډلې پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شوې لومړۍ حملې نه پس کړې.
America is proud to stand shoulder to shoulder with these nations on behalf
دی وایي امریکا ویاړي چې د دغو بریدونو په ترسره کولو کې د بحرین، قطر، سعودي عربستان، یمن او د متحده عرب اماراتو سره اوږه په اوږه ولاړه ده. په دغو بمباریو کې د 15 عربي هیوادونو ګډون په دنیا د خبره سپینوي چې امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې یوازې نه ده. اوباما د خبرې پرون نیویارک ته د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره تر روانېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وکړې. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د یوکراین په جګړه کې د وژلو شوو کسانو شمیره 3000 نه پورته شوې ده. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیال ایوان سیمونوویس پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې د ستمبر تر 28 نیټې پورې په یوکراین کې د 3500 کسانو وژل کېدل راجستر شوي. نوموړي زیاته کړه چې د وژلو شوو اصلي شمیره به ښایي تر دې ډیره لوړه وي. د عراق په سرخار بغداد کې د موټر بم په 14 کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي او له 150 زیات نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي موټر د بغداد په ختیځ شیامیشت سیمه صدر خار کې د بیروبار نه په وړډکه کاروباري کوڅه کې د نهه په ورځ الوزول شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بغداد کې د ترسره شو اکثر ځانمرګو بریدونو پړه قبوله کړې ده. عراقي او کوردي ځواکونه د امریکا او فرانسې د جنگي الوتکو په کومک د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگيږي. یادې ډلې په دې وروستیو څو میاشتو کې د عراق په شمال او جنوب کې زیاتې سیمې په ولکه کې اخیستې دي. او په آذربایجان کې چارواکي وایي دوی د قفقاز سیمې شپږ ویش وګړي په دې شک نیولې دي چې ګواکې دوی په شام او پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدل غوښتل. د آذربایجان د ملي امنیت وزیر وایي نیول شوو کسانو باندې په غیر قانوني وسلوالو ډلو کې د شرکت، د وسلو او چاودیدونکو موادو د قاچاقولو او نور الزامونه دي. یاد مشکوک کسان آذربایجان ته پر راستنېدو نیول شوي دي. د ځايي قانون سره سم که په نیول شوو کسانو الزامونه ثابت شول نو دوی له 20 کلونو نیولې تر عمري بنده پورې په سزا محکومېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستانی پوز جگپوړو چارواکو پرون پر اولپنډای خار کې د خپلې وی غونډه پترس کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو د هیواد د عمومي امنیت جاج واغستو. د دفاعي چارو یو پوه بیا په پیښور کې د پاکستانی ملیشیا ځواکونو د افسر پر ګاډي شوي پرونی ځانمرګي بریده په کتو سره وای طالب وسلوالو خو دا چې دوی لا هم د مهمو اهدافو د پنخه کولو توان لري.
سرکاری اداری دا خبر ډیر یقین سره کولی چې غربي عذاب آپریشن ته ډیر زیات کامیاب دی. نو راته ښکاري چې دا غي په جواب کې دوی یو لوی داسې ټارګټ وټاکو.
هم په پیښور کې یو سوداګر وایي که څه هم په دې وروستیو کې په پیښور او شاوخوا کې بمی چاودنې کېدل کم شوي خو د پیسو لپاره د خلکو تښتونې لړۍ تیزه شوې چې په سیمه کې یې سوداګریزې هلې ځلې ټکړې کړې دي.
بم د مکې خو کم شو لیکن د خلکو له بتخوري او اغوا پر تاوان داسې ډیر زیات شو. زمونږ تاجران ټوټل بزنس کمیونټي دې باندې افیکټ شوې ده.
او په کوټه کې د خبريالانو اتحادیه د نخړلو احتساب ترس کې حکومت غواړي چې په دغه خار کې د وجل شو خبريالانو قاتلین ونیسي.
روزانه پر بنیاد باندې 15 ورځې هړتالی کم دي او دغه بار رشدي بیا به موږ په شکل جاری ساتو چې څوز موږ د شهیدانو ملزمان نه گرفتار شي.
هله دا د خبرونه تر پای مو ملتي او کې اوریدونکو د پاکستانی پوز جگپوړو چارواکو پرون په راولپنډای خار کې د خپلې وی غونډې پترس کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو جاج واغستو. د پاکستان پوز د غراز پرون یو بیا په شمالي وزیرستان کې د یو شمیر نور وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې.
د نهې په ماښام راولپنډي په جوائنټ سټاف هډ کوارټر کې چیرمن جوائنټ چیفز آف سټاف کمیټه جنرل راشد محمود په مشرۍ کې د پوځي مشورې یو غونډه وشوه چې پکې شمالي وزیرستان کې روان پوځي اپریشن او د پوځ د تیاریانو جاج واخستې شو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISBR د معلوماتو تر مخه په دې غونډه کې شمالي وزیرستان کې روان ضرب عز اپریشن کې شوی پرمختګ او د ترهګرۍ خاتمې په اړه د اقداماتو ستاینه وشوه او ملک ته د پیښو چیلنجونو مخنیوي له د پوځ د تیارۍ په معیار د اطمینان څرګندونه هم وشوه. په غونډه کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف، د سمندري پوز مشر ایډمیرال محمد آصف سندیلا، د هوایی پوز مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بټ، د دفاع سیکرټری او د درېواړو پوځونو سینیئر افسرانو ګډون وکړو. د آی ایس پی آر مطابق د جوائنټ چیفز او سټاف کمیټې غونډه درې میاشتې پس کیږي چې پکې د پوز اعلی افسران ګډون کوي او په دې غونډه کې د پوز اپریشنل تیاریانو جاج اخیستی کیږي. د غونډې په اخر کې د دې خبرې پخلی هم وشو چې ملک نه به د ترهګرۍ مکمل خاتمه کیږي. د دې غونډې د اهمیت په اړه پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو کارپوه محمود شاه وایي:
شمالی وزیرستان کی عملیات کی شامل لی بس ہمارے مزاج پنیری داچار پانی جو حملہ شروع ہوا ہما پر خیال پدی معنی با خبر ہے ترشی بھی اور خاص کر دار پوٹنا چبالی کسان برا ایر فورس ایر نلیوی چکم دی اگرات ایر ترہگرو ضرب لو دی ہما پر خیال پدی شروع میں بوجہ معنی با دا اوڑنا اہمیت لی.
خو بل خوا د دفاعي چارو یو بل کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې دا یو د معمول غونډه ده.
دا یو روټین میټینګ ده. چیرمن جان چیف چې ده هغه د درې واړو چیف مشر ده. زربیاز روان ده هغه کې دوه چدین آرمی او ایئر فورس هغه پکې ساخلي. پدې کې ایئر فورس چیف بڑا رول ده چې جیازون هغه سره دی د بنواری چې کومه کیږي دا د هغه په وجه کیږي دا کوآرډینیشن چې ده دا چیرمن جان چیف کوي.
د ذکر ده د آی ایس پی آر مطابق تیره ورځ د پاکستان پوسټ په تازه فضايي حملو کې په شمالي وزیرستان کې 19 وسلوال وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو ځینې څارونکي وایي د خیبر پختونخوا د مرکزي ښار پېښور په ګډون د دې صوبې په نورو سیمو کې د وروستۍ او تروریستي بریدونو په ترڅ کې وسلوال غواړي چې خپل شتون ثابت کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستان او طالبانو د سه‌شنبې پر ورځ په پېښور کې پر یوه لوړ رتبه پوځي افسر د برید مسؤلیت منلی چې پکې د یوې مېرمنې او یو سرتېري په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو پاکستانی طالبانو د سه‌شنبې پر ورځ د پېښور ښار د صدر پر شیرشاه سوري سړک د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو پر قمندان د موټر بم چاودنې مسؤلیت منلی او دا یې د خپل وژل شو ملګرو غچ بللی. په دې چاودنه کې د یوې مېرمنې او یو پاکستانی سرتېري په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور کې دا بمي چاودنه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د دې ښار امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی او چارواکي وایي چې ښایي دا تازه برید په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وي. د پاکستان د دفاعي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د خیبر پختونخوا د مرکزي ښار پېښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر سیمو کې وروستي تروریستي بریدونه د وزیرستان د پوځي عملیاتو عکس العمل دی او وسلوال غواړي له دې لارې خپل شتون ثابت کړي. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه متقاعد بریګیډر سید نذیر محمد په دې اړه وویل:
عام طور پر زمونږ میډیا نور چې کوم سرکاري ادارې دي هغه دا خبرې ډېر یقین سره کوي چې ضرب عضب اپریشن هغه ډېر زیات کامیاب دی. نور اعتقاد چې دا غیر په جواب کې فادي ځان خو دل د پاره او بل خلکو کې دا خبره بیا من سره وسته د پاره چې را موږ په ځبانه موجود یو او موږ دا سي کاروایي نه کولې شو او نو دا غي د پاره په یو دوی دا سي ټارګټ پټا کو او په یو من خار کې وو کوچ را ډیر خای سکیورټي زون دی نو ما دې کې دا شي چې نوې صفبندي کیږي نوې لارې پاکلې کیږي.
مومن زیاته وی چې وسلوال طالبان خی پرتونکو کې دا ډول بریدونه لا ډیر او په یو نه یو ډول حکومت او پوسټ ستونز را مستکړي. په پیښور کې د پاکستان ځواکونو پر جګپوړي افسر دا برید په داسې حال کې شوی چې د ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیات چې د جون په 15 نیټه پیل شوی دوام لري. پاکستاني پوځ ادعا کوي چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو په ګډون یې تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغې ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. خو سید نذیر مومند بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ د اداو په اړه سویل تر وخت مخکې دي او د دې عملیاتو حقیقت به هله جوت شي چې په سیمه کې عملیات پای ته ورسیږي او بیکره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
د ذبیح الله شفق په رپورټ کې مو په پېښور کې د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو پر ګاډو د شوي پرونی ځانمرګي برید په اړه واورېدل. په دې ښار کې د ترهګرۍ د پېښه د یوې مودې تر ارامۍ وروسته وشوه. داسې ویل کېږي چې د تیر کال په مقابل کې سږ کال د خیبر پختونخوا د امن امان مجموعي حالت ښه شوی، خو آیا په رښتیا هم داسې ده؟ د دې پوښتنې ځواب د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د تیر کال د عامو انتخاباتو وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت جوړ شو. پر دغو دواړو د طالب پلوه ګوندونو تور دی. دا ستمه وه چې د دوی په واک کې لراتلو سره به په هیواد کې د امن او امان وضع ښه شي، خو د دوی د حکومتونو د جوړېدو په لومړنیو میاشتو کې چاودنې، هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه ونه درېدل، خو د سږ کال له لومړیو راهیسې بریدونه کم شوي دي. که څه هم په بازارونو کې درنې چاودنې درېدلې او عام خلک د امن او امان حالت ښه بولي، خو د پېښور اوسېدونکو لیکواله او فعاله ازرا نفیس وایي چې چاودنې کمې شوي، البته ویره نه ده ختمه شوې.
کولونو ماشوان چې کم دی هغه یو مغه تر ورته مخ مخ ته پولیو ورکر چې کم دی هغه یو مغه شانتي نشي دی چې لګ ویل ټو فیملیز نه کسان هغه خپل بچي لوبو د پارا لایبرری ته سوشل اکټیویټیز ته پارا بهر نشي په خو دې بظاهر خاري چې امن ده خوشاله نه یره خلکو کې شته.
امن او امان د تاجرانو ژوند او کاروبار هم له خطر سره مخامخ کړی وو. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر شرافت علي مبارک وایي چې به می چاودنی درېدلی، خو د وسلوالو او جرایم پیشه ډلو لخوا تاجرانو ته خطرونه هم هغسی ورپېښتي.
بم د مکه خو کم شو، لیکن د خلکو د بتخوري او اغوا بر تاوان داسې ډیر زیات شو. هغه سره زمونږ تاجران، زمونږ صنعتکاران، زمونږ امپورټر ایکسپورټر ټوټل بزنس کمیونټي دې باندې افیکټ شوی دی. موږ خو دا وو چې موږ د صوبې خلک، د سیمې خلک کوم دی کنه جی، چینج لپاره غوټ ورکړی وو. موږ دا ګڼو چې دا چینج داسې راغی، بم د مکه نه زمونږ ځان خلاص شو او دلته خپل د بتخوري او د اغوا به تاوان دا پکې شروع شو.
خو د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو د اتاق چمبر اف کمرس مشر سعید الله شنواری بیا وایي چې د نورو کلونو په مقابله کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی.
خوانه راغله ده او موږ وزیر اعلی صاحب سره دې باره کې ملاقات وشو. بیا دا اوس چې کوم اپریشن شروع شوی نه دی، سره له حالت ښه شوی دی. کوم ځینې کاروباري خلکو ته مسله روانه وه، د بتخوري تلفونونه براتله او هغه کافي اده پورې کنټرول شوی دی. ومن دا دې سره چې 500 زموږه کاروباري خلک چې دی هغه دې نه ستړي دي، هغه ټول چې په عادت په وجه باندې خرچ ډیر راځي نو کاست اف بزنس نه شوې ده.
کاوه کتل سينو سوات، بونیر، دیر او هنګو د خیبر پښتونخوا هغه سیمه وي چې پکې په ځانګړي توګه وسلوال طالبان فعال وو او د خلکو ژوند له خطر ډک وو. د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي په صوبه کې د امنیت وضع مقابلتا ښه شوې ده.
په خور کې چې کوم واقعات کې دل دیر کې یا په سواد کې، بنیر کې دا واقعات کې دلګه کې خاطر خوا کمې راغلې دي. زما په خیال باندې دا یو ارضی مرحله ده. د دې دا قابلیت لري چې دوباره خپل ځان قائم کړو. د دې کې زما په خیال باندې چې نوې کم انتظامی افغانستان کې روانه ده، پاکستان له پکار دي جګی سره په دې باندې تر څو پورې چې د یو منطقوي حل نه رسته، نو زما په خیال باندې دا مسله پاکستان زیاتره حل کولی شي خو مکمل
خپل. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په واري واري دا داوه کوي چې دوی په صوبه کې امن او امان ښه کړی دی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې په چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې د کمی یو وجه په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیات دي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې،
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو تر دویم پړاو وروسته بحران پای ته رسیدلی او د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي والی حکومت په اړه موافقه لاسلیک شوې ده. د افغانستان چارواکي وایي اشرف غنی احمد زیبا د راتلونکي ګل یا دوشنبه پر ورځ د ولسمشر په حیث لوړه وکړي. په کابل کې د ملي والی حکومت جوړېدل او د اشرف غنی ولسمشر کېدو ته په پاکستان کې سیاستوالانو پوځ په څه نظر ګوري؟ د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سه شنبه پر ورځ د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او د ولسمشر بل نومان عبدالله ته ټلیفون وکړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي نواز شریف دواړو افغان مشرانو ته مبارکي ورکړه او اسلام آباد ته د ورتګ بلنه یې ورکړه. تر دې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په افغانستان کې د سپتمبر پر 21 د ملي یووالي د حکومت توافق هرکلی وکړ. د زرداری ویاند فرحت الله بابر د پاکستان نیوز ورځپاڼې ته وویل د غنی او عبدالله هوکړه به افغانستان نوی پړاو ته داخل کړي او دا چې دوی هیله لري چې نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې به سوله او ثبات راشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عبدالرؤف لالا مشال راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت موافقه د افغانستان د ولس د ښه راتلونکي لپاره مهم رول لري.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د افغان ملت د دیش کلن ستونزو د مرګونو د شهیدانو د کړاوونو د دردونو دا چې نن زموږ په لرغوني وطن کې له هر اړخه نه یو داسې روح جوړي او دا ورورګلوي مجلسونه مخته راځي په دې زموږ دا زړونه او فکر او ټول نظر مو وهغه اهداف تسیږي چې کوم زموږ د قام او د ملت ارمانونو. نو دا پخپل د افغان اولس او د ملت د سباون او د دې د ستونزو په ختمولو کې یو ډېر اهم رول دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر زاید خان وایي د دوی ګوند په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته د مبارکۍ یو لیک وروړي ځکه چې د پښتنو د لوی کور دننه شوې معاهده د مبارکۍ وړ ده.
خبرې ورکې شوې چې چا به افغانستان به تقسیمېږي پښتانه او دا نور قومونه به جدا کېږي نو هغه منډه لاړه. چې افغانستان یو تاریخي ملک دی او چونکی زموږ وابستګي هم د هغې سره ده نو موږ په اوله ورځ باندې اسمیار خان صاحب له مبارکۍ ورکړو او انشاءالله موږ افغان امبیسۍ ته د هغه مبارکۍ د خط په ډالۍ یو لیټر وو او هغې ته به ولکو. د پښتنو هغه غټ کور چې کوم ورته د ټولو پښتنو سترګې نو هغه پرون چې د دې دواړو په منځ کې معاهده وشوه د عبدالله عبدالله او د اشرف غني نو دا یو ښه فرصت دی
په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ په اړه ویل کېږي چې د بهرنیو چارو په تګلاره او بالخصوص د افغانستان او هند په اړه د تګلارې په ټاکلو کې مهم رول لري. د هغه هیواد پوځ د کابل نوي حکومت ته په څه نظر ګوري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان پوځ په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله هوکړې ته په مثبت سترګه ګوري. دا وایي له یو طرفه خو دا ډېر ښه کار وشو چې موافقه وشوه خو له بلې خوا دا باید وګورو چې د دې توافق عملي کول خو به ناکامه نه شي. زما په اند د پاکستان پوځ دې موافقې ته په مثبت سترګه ګوري ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ثبات د پاکستان لپاره ډېر مهم دی. تجربه ښیي چې کله هم افغانستان باثباته وي نو پر پاکستان مثبت اثرات لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د توافق په اړه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جان محمد سگزی مشال راډیو ته ویل چې د ګوند تر غونډې وروسته به په دې اړه رسمي دریځ ښکاره کړی شي. سگزی وخت راکړ خو تر ټاکلي وخت وروسته په بیا بیا پر رابطې کولو سربیره د هغه ګوند د دریځ په معلومولو کې ناکامه شو. همداراز د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ له مشرانو سره هم په رابطې کې بریا ترلاسه نه شوه. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو اشرف غنی احمد زیغ واړی چې د خپل جمهوریت ریاست په لومړی او څلور ساعتونو کې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. دغه تړون له ناتو سره ورته موافقت نامې ته لار هواروي. په برسلز کې د ناتو یو چارواکي وویل چې له دې سره دوی ډاډه شول چې تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو پر پروګرام کار وکړي. په دې اړه د رویټرز اجانس په استناد احمد شیبر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ناتو یو جګپړی ډیپلوماټ وایي چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا راتلونکې اونۍ لوړه وکړي او بیا به په 24 ساعتونو کې هغه اسناد لاسلیک کړي چې له مخې بهرني ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي. ناټو دا پلان لري چې د روان کال تر اخیره په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورسوي او د راتلونکو کال لپاره په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو ماموریت پیل کړي څو په دې ډول افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. خو د ناټو دا پلان هغه وخت له سوال سره مخامخ شو چې ولسمشر حامد کرزي امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د اسارېدو قانوني پاڼې او د ناټو ځواکونو د پاتې دوه اسناد لاسلیک نه کړل. اشرف غنی احمد زید یک شنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت د تړون له لاسلیک کېدو وروسته ولسمشر منتخب شو او د رویټرز اژانس په وینا له دې سره هغه خند لري شو چې له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره د امنیتي تړون او له ناټو سره د پوځي تړون د لاسلیک کېدو مخته پروت و. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی او له محتوا څخه یې اشرف غنی احمد زای خبر دی، نو په کار ده چې ژر تر ژره یې لاسلیک کړي.
محترم غنی احمد زای مشخص د کرزی د خوا د مامور شو او چې په دې تړون باندې کار وکړي د امریکای سره نو دوی تقریبا اته میاشتې په دې کار کړی دی او د اعلان کو په موږ وخت چې موږ اتیا فیصده یو اعلی مسوده ترتیب کړې ده چې په دې باندې شل فیصده نورې کرزی ته پاتې ده چې هغه په امانه وکړي او امضا شي. هغه ته نه تالیدلې وه، نو دا ټکي په ټکي د هغې نه یوازې خبر دی بلکې خپله مشترکه جوړه کړې ده امریکې خوا سره.
ټاکل شوی ده چې د اشرف غنی احمدزي د لوړې مراسم راتلونکې دوشنبه ترسره شي. د ناټو جګپوړي ډیپلوماټ خبریالانو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخلي په بروکسل کې پرون وویل، په دې حساب به موږ راتلونکې سېشنبه د راتلونکي کال د ماموریت په برخه کې ډاډه یو. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې نږدې 1400 پوځیان شته چې درېمه برخه یې امریکایان دي. راتلونکی کال به تمه ده چې 12000 بهرني عسکر په افغانستان کې وي چې 8000 به امریکایي وي. د دوی ترڅنګ به 1300 امریکایي سرتیری د تروریزم ضد ماموریت ته ځانګړي شوي وي. د ناټو ډیپلوماټانو ویلي دي که چیرته د افغانستان د انتخاباتو لانجه اکتوبر ته ځنډېدلې وای نو ناټو به بیا مجبوره شوې وای چې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي، ځکه چې هغه خطر یې په غاړه نه شوی اخیستلی چې راتلونکی کال غیر قانوني په دغه هیواد کې پاتې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو په کوټه کې خبریالانو د بلوچستان اسمبلی ودانای مخې ته د نه خوړلو 15 ورځنی علامتي احتساب یا بوکړتال پیل کړی دی. ویلي دي چې د اسمبلی په نننۍ غونډه کې به ګډون نه کوي. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه وایي دوه ملګري خبریالان یې د 13 اگست میاشتې په 28مه نیټه نامعلوم وسلوالو وژلي، خو تر اوسه یې په تور هیڅ شکمن کس هم نیول شوی نه دی. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته خبریالانو بیا هم احتجاجي کمپ لګولې او دا ځل یې د نه خوړلو علامتي احتساب پیل کړی دی. د دغې صوبې خبریالان وایي د وژل سویو ملګرو د وژنې یه میاشت پوره کیږي، خو حکومت یې په تور تر اوسه پورې هیڅ کوم شکمن کس هم نیولی نه دی. د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیسټ وایي د چهارشنبه له ورځې به د دوی ملګري خبریالان د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم ګډون نه کوي او دا احتجاج به یې تر هغه دوام ولري تر څو چې د دوی په خبره د وژل سویو ملګرو قاتلین یې نیول سوي نه وي. خبریال شاه حسین ترین چې په دغه بوک هړتالي کمپ کې په لومړۍ ورځ ناست ولا مشال رادیو او ویپانی سره په خبرو کې وویل دا کمپ یې 15 ورځې دوام ولري او تر هغه وروسته به بیا خپل احتجاج په بل شکل کې جاری ساتي.
ملزمانو د ادم گرفتاری خلاف موږ یو پروټیست کمپین شو کړی دی چې په هغه سره کې نن دا بوک هړتالي کمپ باندې غوړې دا روزانه پر بنیاد باندې 15 ورځې هړتالي کمپ دی. 15 ورځې بدایي او دغه بار رشدي بیا به موږ ان شاء الله نور هم دغه کو په شکل جاری ساتو او موږ هم فیصله کړی دی چې سبا څنګه د سمندري اجلاس موږ د سمندري اجلاس مکمل بایکاټ کوو ځکه چې موږ د شهیدان و ملزمان نی گرفتار سیوی.
احتجاج کوونکي خبریالان وایي د وجلسبیو خبریالانو د قاتلونو د نیولو په دړ کې د کوټې پولیسو او نورو امنیتي ادارو هیڅ پرمختګ کړی نه دی او کچيري یا همداسې قاتلین ونني ورسو نو د ټول پاکستان خبریالان به کوټې تراغواړي او همدلته به بیا ګډ احتجاج کوي. د کوټې د مطبوعاتي کلب مشر رضا رحمان وایي تر هغه به هر جمهوریت قدم اخلي او احتجاج وکوي تر کومه چې قاتلین د قانون منګولو ته سپارل سي وي نه وي.
سے پہلے احتجاجی ریلیاں بھی نکال چکے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، جو جمہوری
تردی وڑان دی ہم مج احتجاجی لاریون نہ راوی استل اول جمہوری لاری مو خپل احتجاج وکړ. نن هم مج دا بھوک ہڑتالی کمپ د پنځو ورځو لپاره نه واجې دلته، بلکې په ټولو صوبایي دارالحکومتو کې لګولای. موږ په هر هغه جمهوری احتجاج کوو لکم څخه چې مشت تسلی کیږي،
جس سے ہماری تسلی.
د ویل ورده چې د 13 اگست میاشتې په 28 نیټه نامعلوم وسلوالو په کوټه کې د خبری اجانس آنلاین پر دفتر برید کړی وو، او په کې ناست د دوو خبریالانو په شمول یې درې تنه وژلي وو، چې تر هغه وروسته د کوټې په شمول په ټول پاکستان کې خبریالانو احتجاج پیل کړ. که څه هم د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په بیا بیا د خبریالانو د اتحادیې مشرانو ته دا باور ورکړل شوی چې قاتلین به خامخا نیول کیږي، خو د خبریالانو اتحادیه وایي حکومت یوازې وعده ورسره کړې او په عمل کې یې هیڅ هم کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له دې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د نجیب عامر نبا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د مسلح ځواکونو مشرانو پرون په راولپنډۍ کې د یوې مهمې غونډې په مهال په ملک کې د امنیت د خوندي ساتلو د یوې بشپړې حکمت عملې د لاندې د ترهګرۍ د ختمولو یو وار بیا هوډ ښکاره کړ. په شمالي وزیرستان کې 19 نور وسلوال د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. په غلام خان، ډنډي، کچکول او مانا سیمو کې د نهه په ورځ د پاکستان پوځ د وسلوالو پر پټنځایونو بریدونه وکړل چې په پایله کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداروي په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژلو شوو کسانو شمېره 350 ته پورته شوه. د پاکستان د موټروې پولیس ویان محمد زبیر نن مشال لډیو ته وویل چې تېره شپه د 1 بجې پر مهال نامعلوم وسلوالو د نوخر او چرسدې ترمنځ د موټروې په دوو کارکوونکو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو مړ او بل سخت ژوبل شوی دی. د ننګرهار په دور بابا او شیرزاد ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د راتلونکي ګل په ورځ لوړه کوي. د دویان طاهر زهیر مشال لري ته ویل چې د کابینې د جوړولو بهیر به د لوړې له مراسم وروسته پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوډ ښکاره کړی چې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې کړې. او آذربایجان کې چارواکي وایي دوی د قفقاز سیمې شپږ ویش وګړي په دې شک نیولې چې ګواکې دوی په شام او پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدل غوښتل. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د یوکران په جګړه کې د وژلو شوو کسانو شمېره له 3000 پورته شوې ده، او د عراق په سرحد بغداد کې د موټر بم په 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبریاله رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د داخله چارو کمیټې غونډې صوبې په جیلونو کې د صحت د سہولیاتو کموالي په اړه د صحت محکمې ته هدایت جاری کړې دي چې په جیلونو کې کېد زنانو ته د صحت سہولتونه ورکړي شي. ادارې لیکي د صوبې په جیلونو کې د زنانه ډاکټرانو د نشوالي له وجې کېد زنانو ته مشکلات دي. د زنانه په مختلفه قسمه بیماریانو اخته دي. ادارې وایي دا د جیل حکام مسؤلیت دی چې د ډاکټرانو کمی پوره کړي شي. ادارې مخکې لیکي په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر او متعلقه وزیر د خپل کردار الوبوي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي کابینې د پیر په ورځ ولسي اهمیت ځینې مهمې فیصلې کړې دي. د سچې هر طبقه به هر کلی کوي. ادارې وایي په دې کابینه کې د ټولو مهمه فیصله سرکاري نوکریانو نه د پابندۍ اوچتولو فیصله ده. ادارې لیکي دا شکایت عام دی چې په شفارس او په سیاسي تعلق سرکاري نوکریانې ملاویږي او د قابل خلکو حق تلفي کیږي. نو که حکومت په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي نو قابل خلک به مخکې راشي. اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې کال 2014 عام انتخابات کې د درغلیو په اړه تحریک انصاف مسلسل تورونه لګوي. اسلام آباد کې درنې هم روانې دي. په داسې حال کې د لاهور په یو سرکاري سکول پتاخانه کې د الیکشن کمیشن اهم سرکاري ریکارډ د سوځېدلو پیښه د ټولو توجه مرکز جوړ شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا معامله که اتفاقي وي او کنه خود دې باقاعده تحقیقات پکار دي. ادارې لیکي زموږ ملک کې دا معمول خبره جوړه شوې ده چې که یو پیښه وشي نو اول خو د هغې تحقیقات نه کیږي او که د څه دباو له وجې هم وشي نو د هغې رپورټ بیا مخې ته نه راځي. ادارې اداره اخیره کلی کی په عام حالاتو کې د الیکشن کمیشن ریکارډ سوسیدل بس غټه خبره نه و، خو موجوده حالاتو کې دا خبره مهمه ده. باید چې د پنجاب حکومت د پیښې مکمل تحقیقات وکړي چې یو سیاسي ګوند ته هم د الزام لګولو موقع ترلاسه نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د ټایمز مجلې ولیکنه وايي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د نوي مشر په توګه د جنرال رضوان اختر ټاکل کېدل د هیواد په پوز کې د یو مهم بدلون ښکارندوی کوي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په ولیکنه کې راغلی په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل یو ښه ګام دی. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
ټایمز مجله لیکي پاکستان رضوان اختر د هیواد د جاسوسي ادارې ISI نوي مشر ټاکلې دي. نوموړی د پوځي مشر راحیل شریف نږدې ملګری دی او د کارپوهانو په آند دا په پوځ کې د یو مهم بدلون عکاسي کوي او ښکاري داسې چې اوس پوځ غواړي د وسلوالو ډلو پر ضد خپل دریځ لا پسې سخت کړي. د ISI د مشر څوکۍ د پاکستان په پوځ کې دویمه لویا عہدہ ګڼل کیږي. لډیر وخت راهیسې د پاکستان په جاسوسي اداره ISI تورونه لګي چې د ترګري پر ضد جنگ لړکې دوه مخیزه رول لوبوي او دارنګ په پټه له افغان طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره مرسته کوي. د پاکستان په دغه جاسوسي اداره دا هم تور دی چې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن ته یې په خپل ځمکه پناه ورکړې وه، خو پاکستاني پوځو دغه تورونه ردوي. د سرچینو له مخې رضوان اختر یو پېښور پوځي او غیر سیاسي تندې. نوموړی په کراچۍ کې د رینجر ځواک مشر پاتې شوی. دا ښار چې وسلوالو مجرمینو او سیاسي تشدد ځپلی دی، رینجر ځواک پکې د حکومتي عملدارۍ لپاره هلې ځلې کوي. بلخو ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان د دویم پړاو انتخابات له دومره زیاتې ګډوډۍ سره مخامخ وو چې هیڅ چاته نه و معلومات چې څوک به یې ګټي، او دارنګ بیا داسې حالات جوړ شو چې د خانه جنگي جوړېدو وېره وه. خو د اتوار پر ورځ د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان په موجوده حالاتو کې دا یو ښه پریکړه وه، ځکه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ډېر زیات او د ملګرو ملتونو لخوا د رایو د تفتیش کار دومره نیمګړی وو چې له دغه سمجوتي پرته بله لار نه وه. د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ دغه تړون د هغه تشدد مخه ونیوله کوم چې یوازې د طالبانو په ګټه تمامېدی شو. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د نوو مشرانو لټاکلو سره یو غټه ده هم وشوه چې حامد کرزی به د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي، ځکه که یو خوا د حامد کرزی رویه سخته شوې وه نو بل خوا یې د افغانستان او امریکا ترمنځ هغه تړون هم نه لاسلیک کوو چې له مخې به یې امریکایي ځواکونو ته اجازه میلاو شي چې د کال 2014 وروسته د افغانستان پر ځمکه موجودګي ولري. اشرف غنی او عبدالله دواړه د دغه تړون ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلی دی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ډېری خبرې مشترکې دي. دواړه له امریکا سره ښې اړیکې غواړي او د میرمنو د حقونو ملاتړ کوي. ښکاري داسې چې یاد دواړه مشران پر دې پوه دي چې افغانستان بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او هیواد ته یې له طالبانو خطر دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد جګړه کې امریکا یوازې نه ده او د سیمې د هیوادو ترڅنګ په لسګونو نور هیوادونه له امریکا سره په دې مبارزه کې ولاړ دي. د براک اوباما د دې څرګندونو جزئیات د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په رپورت کې له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد به جګړه دوام وکړي. باراک اوباما دا خبره وروسته تر دې وکړه چې امریکا په سوریه کې د نننه د لومړي ځل لپاره دغه افراطي ډله په نښه کړه. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل، د دې میاشتې په سر کې ما د امریکا خلکو ته دا څرګنده کړه چې زموږ ستراتیژي دا ده چې له هغه ګواښ سره چې د شام او عراق د اسلامي دولت په نوم ترورستي ډلې پیدا کړی دی مقابله وکړو. ما دا په ښکاره وویل چې د دې مبارزې د یوې برخې په توګه به متحد ایالتونه په عراق او سوریه کې د دوی اهداف په نقشه کوي څو په دې ډول دغه ترورستان په کوم ځای کې خوندي پټنځای پیدا نه کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې د خبرې کولې چې نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د وویل چې امریکا ویاړي چې له بحرین، قطر، سوریه عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو سره وژه په وژه ولاړه ده او د داعش پر ضد هوایي بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر همدار ازوبیل چې په دې مبارزه کې د دوه پنځو عربي هیوادو ګډون د نړۍ ته څرګندوي چې امریکا د اسلامي دولت وسلوالو په جګړه کې یوازې نه ده. د امریکا ولسمشر بیا په دې جګړه کې مرستندوی هیوادو ته اشاره وکړه او وی ویل للوی سره تر څلویښتو ډیرو هیوادو له دې تروریستي ګواښ سره په دې پراخو هڅو کې د مرستې وړاندیز کړی دی څو تروریستي اهداف په نښه شي او په عراق او سوریه کې هغه وسلوال چې د داعش پر ضد جنګیږي په وسلو سنبال شي او وروزل شي. د داعش مالی سرچینې قطع شي، د دوی له ناوړه ایدیالوژي سره مقابله وشي او له دوی سره د نورو وسلوالو د یو ځای کېدو او نورو سیمو ته د تلو مخنیوی وشي. اوباما خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد به دغه ګډه جګړه وخت ونیسي، خو واشنگتن به هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي څو دغه ډله ماتې وخوري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، هر کال د سپتمبر میاشتې د درېمې اونۍ د نهه یا سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې یا جنرل اسمبلی نړیواله غونډه پیلېږي چې پکې د ملګرو ملتونو د غړو ټولو هیوادونو استازي موجود وي. په دې غونډه کې د هیوادونو مشران او استازي نړۍ ته د ورپېښو مسلو په اړه بحث کوي او د بېلابېلو ستونزو د هواري لارې چارې لټوي. دا چې دا ځل به د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د نهه شپېتمې کلنۍ غونډې مهم موضوعات څه وي او یاد بحث ګټور وی او کنه، پاړې پامیر ساحل په ګومل پوهنتون کې د سیاسياتو له استاد عزیز الله خان سره خبرې کړې دي او له نوموړي پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې یا جنرال اسمبلی څه کار او حیثیت ده.
اقوام متحده چې کومه عمومي شورا دا غي نن سبا داسې یو حیثیت تا لکه څنګه په یو ملک کې د نننه چې د پارلمنت حیثیت وي، دلته د هر ملک نه دوه نمائنده دي او دوی چې دا دلته سره راغونسي او مسائل دي د ټولې دنیا په هغه باندې دلته بحث کیږي. نو په دې کې داسې چې ډېر غټي فیصلې خونه کیږي او دا چې د اقوام متحده کوم سکیورټي کونسل دا د هغه اورا اثر هم په فیصلو کې نه وي، خو دا د شي دا یو بیت پوسی پاغه باندې بحث وسی یو مسله چې کومه دا ستونز چې کومه دا هغه سرګند سی هغه مخترای سی لکه څنګه چې بقیا اقوام متحده دا غرنګي په د عمومي غونډې کې هم چې کوم غرغټ طاقتونه دی هغه ترمنځ چې کوم ستونز دی هغه په کې ډېر منځ راوځي او دا رنګ چې حکوم نور مسائل دي چې د ټول دنیا مسائل دي هغه کله تر شا پاتې سی.
تاسو ته څه کاری چې روان کال په غونډه کې به مهم موضوع څه وي او د افغانستان پاکستان په اړه پکې پرڅه د خبرو امکان موجود دی؟
و دې کې اولنای چې کوم مسلې باندې به بحث کیږي زما په فکر کې اخو داعش ته آی اس کوم دا یو تنظیم د عراق او په شام کې لګیا دا او اسلامي خلافت قائمولو اعلان هک کړای دا او هغه لپاره مبارزه هم کوي. نو دا به اولنی تور باندې به باندې بحث کیږي. ولی دنه ډیر زیاته خطر دا تاسو ته معلومه ده چې داعش والو د امریکای دوا صافیان چې کوم دی غایې قتل کړل، دارنګ دي برتانیا وال چې کوم غړي دي اغا دلته دو سره په ویډیو کې تصویرانه راغلل، دارنګ استرالیا ته دو دم کوي ورکړل په شام کې دوه لګیا دي. نو په دې باندې به بحث کیږي. بل زوایم کدي افغانستان به کچيري دا ډیل نه وسوای او دا حکومت جوړ شوای نه وای او د افغانستان چې کوم خپلواک کمیشن د ټاکنو اغه دي د اعلان نه کړای چې اشرف غنی صاحب چې کوم دا اغا صدر سولای روانو پینځو کالو د پاره. نو زوایم دا دوه مهم ایشو په دې باندې به هم بحث کړو، خو چونکه دا ستونزه په ظاهره باندې ته ډېر حد پورې حل شولا، نو زموږ افغانستان با شو ټکو کې په شو الفاظو کې به یاد سي. پاکستان کې چې کوم اپریشن روان ده یا دلته چې کوم دا ترهګردي خاص کر د تیرې اونۍ کې د اسمت الله معاوی چې کوم د پنجاب طالبان سربراه دا غي چې کوم اعلان وکړل چې دای په پاکستان کې حمله بندوي، اج به تبلیغ کوي او په افغانستان کې به حمله کوي، الته به جهاد کوي. نو زوایم دا خبره به رامن تسي او چې کوم د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف اغه نه به الته دی په اړه باندې خامخا پرې بنې
از الله خان صاحب د سیاسياتو د استاد په توګه تاسو غنئ چې د عمومي جرګې د کلنۍ غونډه یواز تر باس پورې محدود وی او کنا د دې ارزښت به هر حال وی
ارزښت خو خامخالوی هغه صرف د شاینه د ډیبیټینګ سوسایټي نه ده. د دې چې کوم خلک تنقید په کوي هغه د ډیبیټینګ سوسایټي وای ولې اوای دا دومره مؤثر نه ده، ګوره مؤثر بالکل نه ده. خو کدا نو لاله نو چې د ورکو ملت حکومتونو کوم ستونزې رامنځته کیږي یا چې د کوم بشري حقوقو سره تړلې مسائل چې کوم په دنیا کې موږ سره مخامخ یو هغه باندې تر څه حد پورې خو به احساسي کنه مطلب لکه په انګلیزي کې ورته وایي چې سمثینګ از بیټر دین نثینګ چې له هیڅ نه سوچ کوم دی هغه مطلب ډیر ښه دی
په ګومل پونتون کې د سیاسيات او استاد عزیز الله خان سره مو د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کار او حیثیت په اړه د پامیر ساحل مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه رپورت په اړه یو لیکنه کړې چې تیر کال عام انتخابات وروسته په اول ځل خپور کړې ده. په دې رپورت کې د هغه نیمګړتیا او یادونه شوې چې د یادې ادارې په وینا په شوي انتخاباتي عمل کې شتون درلود. د دې لیکنې مهم برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لکھی پدا سے حال کے چھ ددوا زرا دیا لسم کال دا انتخابات و پاڑا خبری کی گی دا پاکستان الیکشن کمیشن دا انتخابات و پس پخپل لمڑی رپورٹ کے دہا گو چیلنجوں ذکر کرے دے چھ دا شفاف او آزاد و انتخابات و پلا رکھے ورسرا مخامخ ہو پیوسل پنزا اویا پانو مشتمل رپورٹ دا انتخابات روستا پروسے تا دا بیا کتنی کمیٹے جوڑ کرے چپکے دا پاکستان دا الیکشن کمیشن دا ملگرو ملتونو دا پرمختگ پروگرام یا یو این ڈی پی او دا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار الیکٹورل سسٹمز چارواکی شامل ہو یا دا کمیٹی دا پاکستان الیکشن کمیشن تیر کال دا مئی تر یو لسم نیٹے روستا جوڑ کرا پرسپانا لکی یاد رپورٹ چې د الیکشن کمیشن پاکستان په ویب پاڼه اوس لیدل کې دی شي دا پکې منل شوی دا چې که څه هم ډیرو نړیوالو سارونکو د تیر کال انتخابات تر پخوانو ټاکنو زیات شفاف بللي خو بیا هم پکې ځینې کمزوریانې موجودې وي په رپورٹ کې مهم چیلنج د هیواد په ډیرو برخو کې د امنیت حالات بلل شوی دی په رپورٹ کې د انتخاباتي نظام د کمزورو ذکر هم شوی دی رپورٹ وایي چې د انتخاباتو مخکینی مرحله کې د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا ټاکل شو د سارنې ډلو هغه شان کارکردګي نه خودله چې تمه ترې کېدله او بیا په ځینو سیمو کې د ټاکل شوي ضابطه اخلاق خلاف ورزي کوونکو ځینو امیدوارانو سرغړونو ته هم پام نه شو دغه رپورٹ د ریټرنینګ افسرانو ذکر کوي چې ورته د آئین د 28 او 33 مادې لاندې اختیار ورکړل شوی چې د درخواستونو د جانچ پړتال په پروسه کې د ودرېدلو امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه ومني او یا یې رد کړي خو د رپورٹ په خبره هر ریټرنینګ آفیسر په خپل طریقه د دغه اختیار استعمال وکړ په رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې که څه هم د انتخابي امیدوارانو ریکارډونه د ترلاسه کولو لپاره کمیشن ډیر کوششونه وکړ خو د جانچ پړتال موده ډیره کمه وه نو ځکه د ډیرو امیدوارانو تصدیق د مناسبې کاروایۍ پرته وشو ورسپارلې کې په یاد رپورٹ کې دا هم په ګوته شوی دی چې د نیب سٹیټ بینک پاکستان فیډرل بورډ آف ریونیو او نادرا کارکردګي هم خنوه چې د یادو ادارو لغړو د تفتیش یو ډله جوړه شوې وه بلخوا په لومړي ځل د نتیجو لپاره د کمپیوټري نظام تجربه هم ناکامه ثابت شوه رپورٹ وایي چې مقناطیسي سیاهي او عامه سیاهي کې ډېر ښکاره فرق نه نو ځکه کېدی شي د الیکشن عمله ورسره خطا شوی وي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013
او دا انٹرنیٹ للارے
پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی
پاکے صافی اور دلش ہے
اردن کو تو پاکستان پر قبائلی سیمو کی تھیلو او گیس دا موجود زیرم پاڑا کارپوہان وائی چکے حکومت دا رائستلو او کارولو لپارا سم پلانونا جوڑ کی نو خائی دے حواد دے انرجائے مسئلے پر بش پڑتو گا حل شی خدا ہم ویل کی گی چزین آئینی او تخنیکی ستونزی دی چھ نپریک دی دا پاکستان خلق لدغ و قدرتی وسائلو گٹے پورتا کی پا دے اڑا دا مجید بابر رپورٹ اورو
د تیر جمعه په ورځ په انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز اسلام آباد کې په قبایلي سیمو کې د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو او د دغو سیمو د پرمختګ په موضوع یو سیمینار وشو د غونډې ته د وینا پر مهال خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو د منډلو لپاره د وفاقي حکومت کوارډینیټر پروفیسر فضل ربی وویل چې په قبایلي سیمو کې د دغو زیرمو د راوستلو لړۍ پیل شي نو د خبره په پاکستان کې د توانایي د نشټوالي ستونزه به مکمله حل شي مشال ریډیو چې کله د پروفیسر فضل ربی نو پوښتل چې آیا د دغه زیرمو رسمي سروې شوې ده او دغه زیرمې په کومو کومو سیمو کې شتون لري نو هغه وایي
سروې هو نور خلکو نه دا کړو خو چې خدای پاک مال دا سره کړو
کم مسل جی کہ ما بجلی دے فرانس نہ کڑو ان پاگے بیس وانی میں شورو کے 90 کی ما دار وقت پر دے کول جی دن ٹائرن کے سٹرے بول ہما کے پی کے زوی چ دن پشترے وقت پاکو کو بیا دغن تے لاڑو نا غپ 2003 کی دے مو ورلڈ فورم ما نیم دا ڈکلیئر کو چ دن تا گیس ونڈ ور پتی را کے تقریبا دا ممن دا بجور نہ راوا نور پیزو اور ایجنسی دا شیلری فورم مخف ہوٹل دا وزیرستان شمال چے هغه په دنیا کې د ټول نه خپلات دي
دا چې د دغو زیرمو د راوستلو په لړ کې هغه کوم خندان دي چې له وجې دا پروسه د ځن سره مخ ده د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د تیلو او قدرتي ګیس د وزارت پخوانی وفاقي سیکرټري ډاکټر ګلفراز وایي
سه هغه کمپنیانې چې خپل کار په آزاد مټ کول غواړي او کولې هم شي او نور ډېرې داسې کمپنۍ چې غواړي د سروې سره سره د تیلو د کویانو د کینستلو کار هم شروع کړي خو دا کار دغه کمپنیانې په قبایلي سیمو کې د خراب سیاسي او امنیتي صورتحال له وجې نشي کولای
خو ډاکټر فضل عربي بیا وایي چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د گورنر مهتاب احمد خان عباسي لخوا یوه 12 کسیز ډله جوړه شوې ده چې په قبایلي سیمو کې د تیلو قدرتی گیس د زیرمو پاړه هر درې میاشتې پس غونډه کوي
زه مشرم د ایزنامې نیر د گورنر او گورنر خپل په کې دلچسپي کوارټرلی میټینګ هم دوه د دې دورس ممبران دې گورننګ باډي وته وای کنه هغه د انډستری نه دي درې دې اکیډمي نه دي او درې د سره د گورننګ ایک کوارټرلی پریزنټیشن کې د پروګرس دې مطمئنې کې کنه
په قبایلی سیمو کې د تیلو او د قدرتی گیس د زیرمو پاړه آیا د پاکستان د تیلو او د قدرتی گیس مرکزی وزارت کوم هلې ځلې کوي او کنه او په دغه سیمو کې د زیرمو د شتون چې کومه خبره کیږي په هغه کې څومره حقیقت دی د دې پوښتنې په جواب کې په یاد وزارت کې د تیلو او قدرتي ګیس د نو پروژو ډایرکټر جنرال ضیاء الله شاه وایي
ډیر خلک هوایی خبرې کوي د دې امکان شته چې په دغه سیمو کې د تیلو او قدرتي ګیسو زیرمې موجود وي او دا هم امکان شته چې نوي ځکه چې تر دا مهاله په دې اړه کوم رسمي سروې نه ده شوې د حکومت کار سروې کول نه وي بلکې دا کار د هغو کمپنیانو وي چې دې لړ کې کار کول غواړي موږ کمپنیانو ته بلاکونه ورکړي دي ټیکې موږ ورکړي دي دوی به ډومبه درې کاله سروې کوي او بیا به د کویانو کنستلو کار شروع کوي
پروفیسر فضل ربی مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم قبایلی سیمې د تیلو او قدرتي ګیس ته زیرمو نه ډکې دي خو د آئینی خنډانو سره سره د تکنیکی ستونزو له وجې هم د دې د ګټو نه پاکستانی ولس ګټه نشي پورته کولای
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردوونکو په کورم ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي حکومت د دې ایجنسی لپاره یو پرمختیايي فند منظور کړی چې د دوی په خبره په لګیدو سره به د سیمې د اوسیدونکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي د کورم ایجنسی خلکو د حکومت پر دې ګام د خوښۍ څرګندونې کړې دي طارق اورگزی پرې رپورت راکوي
چارواکو په خبره په سیمه کې دانشزو موسوزو زوی موش او د پړچم کني علاقو لپاره شل شل کروڑ روپے منظوري شوې دي د منځني کورمې د تنظیمي مشر مرسیال پروتوکول جیر سیف الاسلام شاه مشال رډیو ته ویل چې حکومت د سیمې خلکو مرسته کول غواړي ځکه چې کبالي سیمه د تر هغه زیات جګړې لوځي سخت ځپل شوې ده
ګور خیبر پښتونخوا په وجنه سنټرل کورم د لپاره پولیټیکل ایجنټ شپ ډیولپمنټل پروګرام ارنج کړ هغه کې چې کم دینو 20 کروڑ روپے چې کم دینو مختلف ایریاز لپاره هغه اناؤنس کړل هغه صرف دې لپاره وی چې یره دلته چې څومره انفراسټرکچرز تباه شوی دي زبو حالی شکار دی خلک محروم دي چې هغه ری انسټیټ شي
د ویل چې د منځنی کورمې کومو علاقو ته خلک واپس شوی دي نو هلته کې به ډېر زر تعلیمي او نور پرمختیايي کارونه شروع شي
صحت تعلیم او سړکونه روډونه چې څومره دا چې کم ځای پورې د تلی شي دا کارونه به دا اناؤنسمنټ وشو یو میش وشو او دې کې آن لائن ډپارټمنټ چې کم دي نو هغه مصروف دي هغه پی سی ون جوړي هغه تپوسونه دي هغه انیشل سټیج کې دي موږ سره ټایم فریم چې کم دي نو ون ایئر دی ون ایئر کې ان شاء الله دا سیزن به ټول بسټارټ شي
ریاض احمد پنما یو ځای کس مشال رډیو ته وایي چې داسې اعلان نه وشي خو بیا عمل پنه کیږي او کووس دوی په عملی توګه دغه کارونه کوي نو موږ ورسره مستې ته تیار یو او زیاتوي چې دوی موږ په دې باندې شکریا ادا کوو
موږ د حکومت ډیر شکر کوریا د کوڅ هغه کومل شیرزیتا او مسوجیتا 20 کروڑ پی ترکیتی فند په تور باندې منظور کړی دی او مخکې هم حکومت ترکیتی کرون ته فندونه منظور کړیو هغه په صحیح لیارې باندې نو لګیدلی مو حکومت نه دا توقع لرو صدا فند به کم از کم خال ډیر تکلیف کې دی او دا په صحیح هغه باندې شفاف طریقے بنے وہ لگے گی استعمال شی.
واضح دی وچ منځنی کور ایمرجنسی کې د کال 2009 رہے سے د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. پسیما کې امن تلاشی کې دوه ورځې زیاتره علاقو ته خلک واپس شوي دي. خود سویری الشیر زو خلک لا هم کډواله ژوند بتیرولو مجبور دي. تارق ورغزه مشال رادیو پی خبر
د مشال پنوم.
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شوکدر په مټه مغل خېلو کې د سیمې ځوانانو د صحت او تعلیم په برخو کې خلکو ته د خدماتو رسولو لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده چې زیاتره غړي د غیر سرکاري سکولونو استادان دي. د دې ټولنې د هڅو په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترغزي دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا شوقدر په مټه مغول خیل کې د زوایي ځوانانو لخوا د خیر خیکړي فاونډیشن په نوم د سیمې د بیوزلو سره د مرستې لپاره تنظیم جوړ کړی شوی چې وای هغوی به له ټولو زیات کارونه د تعلیم او د صحت لپاره کوي.
زموږ سکم د خیسیت عام کارکون دی او زموږ د مټې سیدونکي زموږ نوم دی زبیر احمد صدیق. سر زما خو خپل ځاني دا نیت دی چې لکه تعلیم عام شي کنه زموږ دا خپل نیت دی چې موږ ماشومان سکول کې داخل کړو او سبق ووینو هغوی پس موږ ټیوشن سټارټ کړو.
شاه ملک د یاد تنظیم نائب صدر ټاکلی شوی او هغه وای هغه د تنظیم لپاره نور هم د ډیرو نو سره رابطه کړي او دا کار به په شریکه کوي.
الحمدلله موږ خپل درې مشومان سلور مشومان رازیز او د پریفیشن کوم کور کې او نور موږ چې سب غریب خلکو سره خدمت کوي موږ ولیکو کپاره ستي.
د یاد تنظیم د غړي وشمیر لږ زیات دیرشته رسیدلې. جواد احمد خان په یاد تنظیم کې هم غړي توب لري او وای چې هغه بعد تنظیم په وینا د اول سره د صحت په لړ کې مرسته کوي.
دا شی زم پکې شامل کی چې کم اس کم مریضانو ته سپیشلی د مټي رزلټ وګيږي په دغه باندې چې کم غریبانه نه ودا نه دغه نره سی کنه دا علاج معالجه زم چې دا په کې لازم نه دی شامل کو دا په کې دی بل چې صدا وسه کی ان شاء الله غو بکو.
نو د یاد تنظیم د جوړونې خیال څنګه قائم کړی شو د تنظیم جوړون کې او چیرمن محمد عاصم مټه وویل
زمون په ځای کې او مړ شوی چلته ډیر غریب سړی او دا غلور وفات شوی و نو اغله په جنازه کې چې ماش مې رکو نو زیات نه زیات یو 50 کسان بم ټول نو په دې وجه چې دا غریب سړی ته دا ولې څوک نه ګوري. زما تنظیم دا کم غړي دی یا زما نور کم مرګري دي 200 روپیا او میاشت را کوي زما 1000 روپیا زما طرف به
یاد دی چې د یاد تنظیم ټول ځوانان غړي ډیر تعلیم یافته دي او زیاتره پکې د غیر سرکاري سکولونو استادان دي. سو تنان پکې شاعران هم شته او اولنې خېګ غریبو بیمارانو او د ماشومانو زده کوونکو سره شروع کړی دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو افغان کلتوري غړي جرګې د یو شمیر مدني ټولنو په ملتیا په کابل کې د افغان کلتور نړیواله ورځ ولمانځله. په دې لمانځغونډه کې په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره له خیبر پښتونخوا او کوټه څخه هم یو شمیر لیکوالو او فرهنګ پالو ګډون کړو. د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم د غونډې ته ورغلی او مونږ ته پرې دغه یو رپورت را لیکلی.
د افغان کلتور نړیواله ورځ چې د سیشن بی نه هی په ورځ د کابل پغمان قصر کې تر سره شو د یو شمیر ادبی او مدني ټولنو استادو په کې ګډون کړو چې شمیري سلګونو تنو ته رسیدو. د افغان کلتور د ګډې جرګې مشر ډاکټر خوشحال روحي د غونډې په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د افغاني کلتور د خوندیتوب او بډاینې په خاطر د افغان کلتور د نړیوالې ورځې د نمانځلو بنیاد کېښودو.
د دې اساسي موخه دا ده چې موږ څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپل اقتصادي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي. د دې ترڅنګ هغه یو ناسم انځور چې د افغانانو په اړه نړۍ ته په ورسې وختو کې وړاندې شوې ده چې هغه یو ترهګری انځور دی، هغه یو شډل انځور دی، موږ څنګه وکولای شو چې د خپل کلتوري بډاینې په وړاندې کولو سره دغه انځور سم کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین غلام نبی فراهی د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د افغان کلتور او ملي شتمنیو د ساتلو په خاطر باید په غونډه کې خاص تدابیر ونیول شي.
نه تنها وزارت بلکې د افغانستان دولت دا یو نیک اقدام بولي او په ښه سترګو ورته ګوري. زه امیدواره یم چې دا ورځ تلپاتې ورځ وي او د افغانستان د ملي شتمنیو په هکله باندې خاص تدابیر پکې ونیول شي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق احدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کلتور د ژوندۍ ساتلو په خاطر دغه شان غونډې مثبت اغېز لري.
ملتونه باید هغه څه چې ځانګړي دي د دوی په کلتور کې هغه تقویه کړي. نو په دې اساس دغه غونډې بیا د دغه کلتوري ځانګړتوب په ارتباط باندې د کلتور د عناصرو د ودې په ارتباط باندې مثبت تاثیر کوي.
د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل که په افغاني کلتور کې د جرګې دود بیا را ژوندی شي نور کلتورونه هم ورسره ژوندی پاتې کېدای شي.
هغه جرګې چې فیصله بیا وکړه د بدلې مسوای صاحب کور کې هم دوه زما په کور کې هم دوه مال تعلیم یو بل او بر ختم شو ورونه بیرته جرګې را ژوندۍ کې تر څو دغه د شملې کلتور دغه د پړونو کلتور او نور کلتورونه په حساب کې خوندي پاتې شي.
خیبر پختونخوا نه د راغلي پلاوي په استازیتوب علمزیب مندیر په خپلو خبرو کې وویل د لر او بر افغان کلتور د ژوندۍ ساتلو په خاطر به په ګډه مبارزه کوي.
لر او بر خبرې چې کوم دی نو دا شاتکو دا هیڅ معنا نه لري. دا یو افغان دی دغې لپاره اراده کړې ده چې په هغه وطن کې به موږ ودرېږو د دې ملګرو سره چې کوم سیزونه دشمنانو موږ نه هېر کړي دي او بیا یې زده کړو.
د افغان کلتوري ګډې جرګې مسؤلین وایي چې د افغان کلتور نړیواله ورځ بل دی وروسته هر کال د تلی د میاشتې په لومړۍ نیټه چې د سپتمبر د 23 نیټې سره سمون خوري د افغان کلتور نړیواله ورځ به په افغانستان سربیره خیبر پښتونخوا او بهرنیو هغو هیوادونو کې چې په ګڼ شمیر کې پکې پښتانه میشتې منزل کیږي. د یادونه وړ ده چې له غونډې وروسته ګډونوالو په یو نندارتون کې د افغاني کلتور ننداره وکړه. ورپسې یوه مشاعره او تر دې